Radio.
سهرباب خیر تاسیس مغرق لازده راژیو ناوری ده خبری خبرونه با خبرونو پیلو ده کتوال پچارو که ده ملگورو ملتونو والی کمیشنری یونیتسیار وای چه پکندهار کندر او دای کندی ولایتونی که بدری روخته مرکزو نجور کری ده ملگورو ملتونو ده غبن ست پرون سشنبی پر خبال اکسپانا پیو ایلمی که لیکلی چه ده پروژه با ده دریم بیلیون دلارو پا لگخت بدو کلونو که بشپراشی ده یونیتسیار پکبره ده ده پروژه لگخت ده افغانستان ده بشرپالن صندوق لوجهی بودیجی چه تمویلی گی دا ایلامی لمخی دا کنال روختی مرکز بشاو خوا دا یو سولو پنزوز سره دا کندهار با دا پینده سلویخ زرو او دا دای کندی روختی مرکز با دا دو سو سلویخ زرو کسانو تا دا خدمتونو دا ورانده کولو وردی ولری دا ملگور ملتونو دا دغی بنسط پا خبره دا دغا روختی مرکزونه لردی رو خدمتونو با راستانشوی کدوال گره پرته کوی دا په د سال کې دا چې په وروستیو کلونو کې په میلیونونو افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته راستان کړی شوي دي. ایران پرون سه شنبه پر خپلو دوه وعدباوو د دې هیواد په شمال کې د اعدام حکم تطبیق کړی دی. د ایران په قضایي قوې پورې تړلی میزان خبري اژانس لیکلي دا کسان په 2022 کال کې په مازندران ولایت کې په جنسي تیری محکوم شوي وو. د اعدام شوو کسانو د هویت په اړه څه ویل شوي نه دي. ایران میاشت وړاندې په سمنان ولایت کې دوه تنه چې په جنسي تیری محکوم شوي وو په علني توګه اعدام کړل. د بشري حقونو د ساتنې او د بخښنې نړیوال سازمان د راپورونو له مخې ایران په نړۍ کې له چین وروسته دویم هیواد دی چې تر ټولو ډېر اعدامونه پکې ترسره کیږي. پاکستان د سه شنبې په ورځ خپل ملي هوایي شرکت پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز یا PIA خصوصي سکتور ته وسپاره. دغه شرکت په 15 میلیارد پاکستانی کلدارو چې 402 میلیونه ډالر کېږي خرڅ شوی دی. د پاکستان دغه ملي هوایي شرکت وروسته له دې د خصوصي سکتور لخوا واخیستل شو چې دوه پاکستاني شرکتونه د آزاد لیلام په پروسه کې د ګډون لپاره واجد شرایط وپیژندل شول. دا داوطلبي په ژوندۍ بڼه خپره شوه او دواړو لورو د دې شرکت د 50% ونډې د پیرلو لپاره له یو بل سره سیالي وکړه. د پاکستان د مالي وزیر محمد اورنګزیب ویلي د پاکستان حکومت نور نه غواړي د دولتي شرکتونو د زیانونو لګښت ورکړي او دا اقدام د هغو اقتصادي اصلاحاتو برخه ده چې نړیوال وجهي صندوق IMF له پروګرام سره تړاو لري. د پاکستان دغه ملي هوایي شرکت له کلونو راهیسې له مالي ادارې او عملیاتي ستونزو سره مخ و. اوس مهال دا شرکت 13 فعالې الوتکې لري، 8 نړیوال مقصدونو ته الوتنې کوي او شاوخوا 6000 کسان پکې په کار بوخت دي. او د لیبیا لوی درستیز محمد علی احمد الهدات او د هیواد څلور نور لوړ پوړي پوځي چارواکي د سه شنبې په ماښام له انقرې څخه د الوتنې له پورته کېدو لږ شېبه وروسته د یوې سوداګریزې جیټ الوتکې د لوېدو له امله وژل شوې. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یاراکا په خبره د الوتکې پاتوشینی د ترکیې د امنیتي ځواکونو لخوا انقرې ته نږدې د همایانا ولسوالۍ کې موندل شوې. په پیښه کې د الوتنې درې تنه عمله هم وژل شوې ده. د لیبیا لومړي وزیر عبدالحمید دبیبیا هم د موضوع پر خپله فیسبوک پاڼه تایید کړې ده. محمد الهدات تر دې پیښې مخکې د سه شنبې په ورځ په انقره کې د ترکیې د دفاع له وزیر یشار ګولر او د خپل ترکی سیال سلجوق بیرکار اوغلو سره لیدنه کړې وه او ترابلسی ته د ستنېدو په حال کې وه. ترکیې ویلي چې د دې پیښې په اړه به څېړنه کوي. محمد الهدات د 2020 کال د اګست راهیسې د لیبیا د لوی درستیز په توګه فعالیت کوي. تاسې خبرونه واوریدل، وړاندې را سره دا مطالب واوریدلی شئ. وړاندې بره سره پاراپورت واورئ چې د افغانستان په روان پاکستان کې افغان خبریالان له ستونزو سره مخ دي. اشفیه د دې خبریالانو ستونزو څه دي؟ راپور کې به درته تفصیل ولرو. درې کاله وشول چې افغان نجونې پوهنتونونو ته نه ځي. دا نجونې شکایت لري.
هر ورځ چې سهار شي د پوهنتون د تګ خاطرې مې سترګو ته شي. هر ورځ په دې امید تېروم چې پوهنتون به بیا شروع شي او زه به خپلو هیلو ته ورسیږم. اوس چې ګورم ورځ تر بلې مې هیلې یوه یوه وژل کېږي.
وړاندې به د دې نجونو اندېښنې درسره شریکې کړو. دې سربېره د افغانستان په سویل کې کندهار ته به وشو چې په دې وروستیو کې پکې تفریح او میلې زیات شوې.
زموږ دوستان هم ځینې وخت زه هلته تبلیغ کی د خلکو ګڼه ګوڼه دي خېتېرې ډېر موټران او په ډلو ډلو سره ځوانان هلته نو دغه ځای د فضا څخه ډېر خوند اخلي او کله چې دوی داس په اتفاق ناستې په یووالي ناستې بیا بیخي ډېر خوند کوي.
دا دغه تفریح ځایونو په اړه او دا چې هلته ځوانان څه ډول مېلې کوي وروسته به درته راپور کې جزئیات ولرو. له دې سربېره نور مطالعه به مشتمل څه مخاړو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبرې خبرونه کې مظفر د سیال د قدر جلالو د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی و. په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان خبریالان وایي د پولیسو لخوا د نیول کېدو دوامدارې ویر لامل شوی چې آن ډوډۍ اخیستو او یا روغتیایي مرکزونو ته د تګ لپاره هم له کوره ونه وځي. دوی ازادي راډیو سره په خبرې کول د خوړو درملنې خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي. په همدې حال کې د رسنیو ملاتړې ادارې د پاکستان له صدراعظم وغوښتي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو د مخ پر خرابیدونکي وضعیت د حل لپاره په مستقیم ډول اقدام وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان خبریالان وایي د پولیسو د نیول کېدو له ویرې آن د درې وخته ساده خوړو د برابرولو لپاره هم له کوره نشي وتلی او کورنۍ ساعتونه وږي پاتې کېږي. دوی وایي چې دې وضعیت د ډېرو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو ژوند اغېزمن کړی او د دې حالت د سملاسي بدلون غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط یې سه شنبه د دسمبر درویشتمه ازادي راډیو ته وویل.
وضعیت داسې دی چې کله نا کله چې پولیس په سیمه کې وي موږ ان ډوډۍ پسې هم نشو تلای. دوه درې ورځې مخکې مو د ماسپښین تر درې بجو پورې هم د سهار چای ونشو څښلی ځکه په سیمه کې پولیس و او زه نشوم تللی چې ډوډۍ راوړم. زه او زما ماشومان ټول وږي ناست وو. دا وضعیت له بده مرغه پر ټولو حاکم دی او هیله لرم چې ژر بدلون ومومي.
یو شمیر نور افغان خبریالان وایي چې آن د ناروغۍ پر مهال هم روغتون ته د تګ جرات نه لري ځکه د پولیسو د نیول کېدو ویره ورسره ده او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ورته په عملي ډول ناشونی شوی دی. عبدالحق حمیدی چې یو له دغو خبریالانو څخه دی ازادي راډیو ته وویل د قانوني استوګنې ستونزې، اقتصادي فشارونو، د کار نشتوالي او د ژوند لوړو لګښتونو دوی او د دوی کورنۍ له سختو شرایطو سره مخ کړي دي.
مشکلات ما خبرنگاران افغانستان در پاکستان
زمون ستونز یواز دی استوگن موضوع پوری محدود ندی. سخت اقتصادی فشارونه، دی کار نشتوالی، دی کور کرایه نشو ورکولی او دی جوان دی لمرانی و ارتیاو لگتونمو دیر سخت وضعیت سره مخکڑی و دیر کورنی ان دی ناروغی پر محل روکتون تا دی تک جرعت نلری زکر دی پولیس لنیوال که دو میریدی. منتل دی نیوال که دو لگواخ دی پولیسو ل سلیقوی چلند او د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت له فشارونو سره مخ یو.
وزارت داخله پاکستان روبرو هستیم.
په همدې حال کې د رسنیو ملاتړ ادارې یا نه په جلا وطن کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې د حقوقو افغان خبریالانو د ساتنې لپاره مداخله وکړي چې د نیول کېدو سورونه او جبري استلو له خطر سره مخ دي. د ادارې په ولیک کې چې یوه کاپي د سه شنبه په ورځ د دسمبر درویشتمه له ازادي راډیو سره هم شریکه کړي له نوموړي غوښتي چې په پاکستان کې د نیول کېدو له خطر سره مخ افغان خبریالانو د ویزې ترلاسه کولو او ورته د لازمو امنیتي تضمینونو د برابرولو په برخه کې ډاډ ترلاسه کړي. نوی په جلاوطنۍ کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د افغان رسنیو ګڼ شمېر خبریالان او کارکوونکي د نیول کېدو له دوامدارې ویرې او افغانستان ته د جبري ستنولو د ګواښ له امله اړ شوي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او بند ته ورته شرایط وزغمي. د پاکستان دولتي چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې بې اسناده افغان کډوال باید خپل هېواد ته ستانه شي. شنبې د دسمبر 16 یو شمېر افغان خبریالانو د فرانسې په پاریس ښار کې د هغو خبریالانو د ملاتړ لپاره اعتراضي غونډه وکړه چې په پاکستان او ایران کې سره مخ دي. د دې اعتراضي غونډې تنظیمونکو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي چې لسګونه خبریالان د پناه غوښتنې د کیسونو د رد یا بې ځوابه پاتې کېدو له امله په دغو دوو هېوادونو کې له جدي خطرونو سره مخ دي، چې په کې رواني فشارونه، اقتصادي ستونزې، نیول کېدل او د جبري ستلو ګواښ شامل دی. افغان خبریالان د بشري حقونو فعالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي او پوځیان له هغو ډلو څخه دي چې وایي په پاکستان کې له ستونزو سره مخ دي، ویزې نه تمدیدېږي او د نیول کېدو او ایستلو له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې جبري ستنول خطر سره مخ کسان په افغانستان کې له سمدستي ځورونې او تعقیب سره مخ کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د نومبر په پیل کې په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستنولو، ایستلو او نیولو بهیر په څرګند ډول زیات شوی دی. د راپور له مخې د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې 1,10,000 افغانان له پاکستانه خپل هېواد ته ستانه شوي او د 2025 کال په لومړیو لسو میاشتو کې په پاکستان کې د افغانانو د ثبت شویو نیونو شمېر له 1,20,000 څخه اوښتی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلورویشت ساعته.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. هند او په افغانستان کې د طالبانو حکومت غواړي چې د افغانستان د روغتیایي نظام د پیاوړتیا لپاره ګډ کاري ګروپ رامنځته کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د ډسمبر 2 په ویلامیه کې ویلي د هیواد په افغانستان کې د سرطان د درملنې مرکزونه جوړ کړي او د همکارۍ او د تجربو د تبادلې لپاره به د هندي ډاکټرانو یو ډله افغانستان ته واستوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د هند حکومت وایي د افغانستان د روغتیایي سیستم د پیاوړتیا په برخه کې همکاري کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د دسمبر 2 په یو اعلامیه کې ویلي دا هیواد به په افغانستان کې د سرطان د درملنې مرکزونه جوړ کړي او د همکارۍ او تجربو د تبادلې لپاره به د افغان ډاکټرانو د مهارتونو او ظرفیتونو د پیاوړتیا په هدف د هندي ډاکټرانو یو ډله افغانستان ته هم واستوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا ژمنې هند ته د روانې دسمبر په 20 د طالبانو د عامې روغتیا د وزیر نورجلال جلالي د سفر پر مهال شوي. د اعلامیه په ټوکو له افغانستان سره په بشري او روغتیایي برخو کې هند د خپلو ژمنو په روانو ساتلو ټینګار کړی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د سې شنبې په ورځ د دسمبر 23 پر خپل ایکس پاڼه هند ته د طالبانو د عامې روغتیا د وزیر وروستی سفر له لاسته راوړنو ډک بللې. هغه لیکلي چې د دې سفر پر مهال د هند حکومت او اړوند بنسټونو ګڼې مهمې مرستې اعلان کړې دي، چې پکې د 5 میلیونه ډالرو پارزښت بیلابیل واکسینونه، د سرطان د درملنې لپاره د 3 میلیونه ډالرو پارزښت، د راډیوټرافي او ماشین د دې ناروغۍ لپاره د 1 میلیون ډالرو پارزښت، 5 ټنه درمل، د 300,000 ډالرو پارزښت یو سیټي سکین ماشین او همداراز د 500,000 ډالرو پارزښت د یو روغتون او د تلسیمیا د تخصصي مرکز جوړول او د ظرفیتونو لوړول شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان اسلامي روغتیایي ټولنه په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د هند مرستې اغېزمنې بولي او ټینګار کوي چې هند باید د ناروغانو د درملو او روغتیایي مرکزونو د تجهیز په برخه کې خپلې همکارۍ پراخه کړي. د دې ټولنې رئیس ډاکټر وحید الله مصلح د طب په برخه کې د افغانستان د اړتیاو په اړه چې هند یې باید ملاتړ وکړي وویل:
هند کولای شي چې صحیح مراکز حمایه کړی شي، هغه هم په ودانیز شکل باندې چې ودانۍ ورغول شي، هم په کارکوونکو په برخه کې، هم د درملو په برخه کې، هم د لابراتوارونو په برخه کې. هند کولای شي چې افغانستان کې فابریکی شرکتونه دا داسې فابریکی رامنځته کړي چې هغه او سپورټ کړي چې هغه ټول هغه دواګانې تولید کړي چې موږ د هغې د واردولو لپاره حیاتي اړتیا لرو.
د ماشومانو د ناروغیو متخصصینو په کابل کې د صحت طفل د روغتون یو شمیر پخوانی ډاکټران هم په بیلابیلو برخو کې د هند همکاري مهمه بولي. لړلی عبدالحق قاضی زاده ازادي راډیو ته ویل
د سابقو در خودش افغانستان
مخکې د صحت طفل اندرا ګاندی روغتون ته د هند لوري درمل ورکول کېدل. دغه راز په تشخیصي برخه کې هم هند مرسته کوله. دې ترڅنګ هندي ډاکټران راتلل او دلته له افغان ډاکټرانو سره یو ځای کار کاوه او افغانانو ترې ډیر څه زده کول. که د دوی ژمنې عملي بڼه غوره کړي نو دا به افغانستان د روغتیايي سیستم لپاره ډیر ګټور وي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې څلور ورځې وړاندې د هند عامې روغتیا وزیر جگت پرکاش هم پر خپلې ایکسپانې لیکلي وو چې افغانستان ته د 128 سیټي سکین دستګاهو تر څنګ د درملو یوه لویه محموله د لیک په حال کې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي رندیر جیسوال د پنجشنبې په ورځ د قوس 14 ویلي وو چې نوې ډیلی د خپل بشري مرستو د پروګرام په چوکاټ کې د انفلوئنزا او مننجیت چې د مغز او نخا د التهاب لامل ګرځي 14,000 واکسینونه د طالبانو د حکومت روغتیايي ادارې ته سپارلي. هند تر دې وړاندې 13 میاشتې هم د افغانستان روغتیايي سکتور د پیاوړتیا لپاره طبي تجهیزات، اړین درمل او واکسینونه افغانستان ته لیږلي وو. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ له نښتو او د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره تړلې دي. دغه راز طالبانو له پاکستانه د درملو په ګډون د هر ډول توکو په وارداتو بندیز لګولی او د بدیلو لارو په لټه کې دي. په وروستیو کې هند او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په سیاسي، اقتصادي او روغتیايي برخو کې خپلې اړیکې پراخه کړي. هند ته د طالبانو د عامې روغتیا د وزیر نورجلال جلالي تر سفر مخکې د طالبانو د بهرنیو او سوداګرۍ او صنعت وزارتونو د وزیرانو په ګډون یو شمېر طالب چارواکو سفرونه کړي او دواړو لوریو د دوه اړخیزو اړیکو، ترانزیت او د سوداګرۍ په پیاوړتیا خبرې اترې کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د طالبان د حکومت له لوري د نجونو په لوړو زده کړو د بندیز 3 کاله پوره شول. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 1401 لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې تر بل امره پورې نجونې پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نجونو په لوړو زده کړو د بندیز 3 کاله لا هم د پوهنتونونو دروازې د نجونو په وړاندې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت دا لنډمهاله پریکړه بللې وه، خو ظاهرا په اوږدمهاله پریکړه بدله شوې ښکاري. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 1401 لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه اعلان وکړو چې تر بل امر پورې نجونې پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري. هغه اعلان چې زرګونه نجونې له لوړو زده کړو بې برخې کړي. یو شمیر له زده کړو پاتې شوي محصلین جونې وایي که څه هم ډېرې هیلې لرلې چې نیمګړې زده کړې به بشپړې کړي، خو په خبرې پرلپسې بندیز یې د زده کړو د دوام په هیلو خاورې اړولې. مخکې د ننګرهار پوهنتون یوې محصلې مروه احمدزی ازادي راډیو ته وویل
هر ورځ چې سهار شي د پوهنتون د تګ خاطرې مې سترګو ته شي. هر ورځ په دې امید تېرم چې پوهنتون به بیا شروع شي او زه به خپل هیلو ته ورسېږم. اوس چې ګورم ورځ تر بلې مې هیلې یوای وژل کېږي او نور هیله نه لرم چې قلم او کتاب پلس بیا پنتون د خپل هیلو د پوره کېدو لپاره درس وایم. هر څه ختم شول.
د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د 4 کال یوې محصلې د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي لپاره ډیره هیله لرله.
بلکې موږ داسې فکر کوو چې په دې اونۍ دې میاشت هم په دې کال کې پیل شي، ځکه چې نظام د امرسانی په حق له دوی ویل چې په نږدې راتلونکي کې به پیلېږي، مګر دغه نږدې راتلونکی په ډېر لرې راتلونکي تبدیل شوی دی چې اصلا موږ که چېرته مخکې هیله مند وو د وخت په تېرېدو هیلې له لاسه ځي او فکر نه کوم چې پیل به شي، ځکه دوی له دومره وعدو سره بیا هم په دې ونه توانېدل چې موږ لپاره د زده کړو زمینه وسایت کړي.
دوی وایي که څه هم طالبانو په لومړي سر کې په دوی حجاب جبري کړو، دغه راز د هلکانو نجونو ترمنځ ټولګي جلا کل آندا چې په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو او هلکانو محصلینو لپاره پوهنتون ته د ورتګ وختونه هم بیل کړل، خو د دوی په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل هغه څه و چې د دوی ټولې هیلې په سین لا هوکړي. د طالبان حکومت 3 کال وړاندې داسې مهال نجونې له لوړو زده کړو راوګرځولې چې له وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په ثانوي زده کړو هم بندیز لګولې او هاوژمنه یې کړې وه چې په دې اړه به د یو میکانیزم رامنځته کېدو وروسته نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي، خو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي د 4 کلونو په تېرېدو لا هم دغه میکانیزم نه دی رامنځته شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې تلونیو خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي وو چې په دې مسله لا هم کار روان دی دی ترڅو کرا شرعي جواز ترلاسه شي. دغه راز ګڼو طالب چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بشپړ بندیز اراده نه لري، بلکې هڅه کوي داسې چوکاټ برابر کړي چې د دوی په وینا اسلامي ارزښتونه پکې مراد شي، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یوه برخه ده. د اسلامي همکاري او سازمان ګڼ شمېر نړیوالو بنسټونو او اسلامي هیوادونو بیا د نجونو په زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بللی او ویلي دي چې په نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وایي ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده او حق لري چې په ساینسي، طبي، انجینري، تخنیکي او آن امنیتي او پوځي برخو کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنې په 2023 کال کې په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز له امله شاوخوا 70,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوي، او دغه راز د افغانستان د 140 پوهنتونونو له ډلې 40 خصوصي پوهنتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د اکتوبر په اتمه په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې که د نجونو په زده کړو د طالبانو بندیز دوام ومومي نو تر 2026 کال پورې به افغانستان شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان وکړي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې به خوست ولایت ته ورشو چې هلته د کلندر ولسوالۍ اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی دی. دوی ویلي چې د څښاک پاکو اوبو ته همدارنګه سیمې ته غځېدلې سړکونو، روغتیایي کلینیکونو ورته نورو مسایلو په اړه باندې دوی ستونزې لري او په دغې ولسوالۍ کې دې مسایلو ته هېڅ پام نه ده شوی. خو تر هغې مخکې کندهار ته ورځو چې د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریک سیمه د زرګونو ځوانانو د ژمنیو میلو او تفریح ځای ګرځېدلی. له کندهار سربېره د افغانستان د ګڼو نورو جنوبي ولایتونو اوسیدونکي هم دې ځای ته د تفریح لپاره ورځي. دوی وایي ریک سیمه کې د ګڼو سیمه ییزو دودیزو ورزشي لوبو تر څنګ د بیلابیلو او لوړو موډلونو موټرو نندارې او سیالۍ هم کوي. د دې سیمې ننداره او له ځوانانو سره خبرې د فیروزې عزیزي په دې راپور کې اورو.
د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریک سیمه هغه چې هر اونۍ د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول د جنوبي ولایتونو ګڼ شمېر ځوانان، د پاخه عمر کسان او له دوی سره ماشومان هم میلې ته ورسي. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي ریک چې ابراهیم خلیفه بابا زیارت ته څېرمه پراخه او د شګو په غونډیو سنباله سیمه ده، د نورو موسمونو په پرتله د هوا په سړېدو په ځانګړي ډول زمي کې د تفریح او لوبو تر ټولو ښه او مناسب ځای دی، ځکه په خبره یې وړي کې شګې سختې ګرمې او خلک ورتلای نسي. د کندهار ښار د عینو مینې اوسیدونکی میرزا ولی چې تقریبا هر جمعه خپلو ملګرو سره دې سیمې ته ځي، ازادي راډیو ته وویل
موږ د جمعې په ورځ ورځو، کله چې جمعې سي بیا موږ ځو هلته تفریح کوو، د ملګرو سره هلته ورځو. زموږ دوستان هم ځینې وخت ځي هلته تفریح کوي. د خلکو ګڼه ګوڼه دي، ښه ډېری ډېر موټران او په ډلو ډلو سره ځوانان هلته، نو دغه ځای د فضا څخه ډېر خوند اخلي او کله چې دوی داسې په اتفاق ناستې، په یووالي ناستې، بیا بیخي بیل خوند کوي. پخوا هم خلق ورتلله، خو اوس چې دا کم وخت دا سوشل میډیا باندې ډېر د دغه ځای ویډیوګانې وایرل شولې او په زیات اندازه سیلانیان دلته راغلل وګرځېدله، نو اوس دا ځوانان هلته د
د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او د یو دولتي روغتون ډاکټر چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه هغو کسانو لپاره د زمي په موسم کې د ستړیا لرې کولو او تفریح ښه ځای دی چې په خبره یې د په شان اکثره وخت په دندو بوخت وي.
د زابل ولایت یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي او له خپلو 12 ملګرو سره د سیمې ته په ملت للی، ازادي راډیو ته وویل د ګران بیا موټر او بیلابیلو دودیزو لوبو تر څنګ د ځوانانو میلې او مجلسونه ورته ډېر په زړه پورې دي.
د غیر تر څنګ ډېری ځوانان یو خو دغه کرکټ هم کېږي، فوتبال هم کیږي، نو هغه غیر چې دغه بیا تر ټولو داسې وطني شکل وکړي د غیر ورزش، دغه یو غیر د تر څنګ دغه ځوانان بیا پریږو کې د موټرانو خپل مسابقې هم کوي، ډېری ځوانان د خپل دیګونه د سهاره سره وړي، خپل دیګونه پخوي.
خو د موټرو دا نندارې څنګه وي؟ سپین بولدک ولسوالی اوسیدونکی عبدالغفار لنډه توضیح ورکوي.
د
کندهار ریګ میله ځای ته له هلمند ولایت ورغلی نعمت بیا وایي که څه هم دوی ریګ ته ځي، خو په خبره یې ډېر کله له دې امله خواشینی وي چې د کورنۍ ښځینه غړي د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله داسې میله ځایونو ته نه سي بیولی.
هغه ځوانان چې فریګو کې د کښېناستلو فریګو کې د قدم وهلو سره علاقه لري هغوی ځي. بله خبره دا چې کورنۍ هم نسي تلای، یوازې نارینه ځي. بیا هم په زیات شمېر ځوانان د اونۍ په دغه دوو ورځو کې راځي او دلته خپلمنځي مجلسونه مختلفې لوبې ترسره کوي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له تېرو څلورو کلونو راهیسې د تعلیم او کار په ګډون پارکونو او میله ځایونو ته د تګ په ګډون په ښځو او نجونو په ګڼو نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې د کندهار ریګ سیمې ته په اونیزو ډول څومره کسان ورسي، کوم مشخص قوانین لري، یا دا چې آیا مسؤل کسان هم ورته ګمارل شوي که نه. د کندهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس انعام الله سمنګانی نظر ولرو، خو نوموړي د ژمنې سره سره د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریګ سیمه له کلیو او کورونو لرې او د طبیعي منظرو درلودونکې سیمه ده چې په شګو کې د موټرو ننداره یې ځوانانو ته ډېره په زړه پورې ده. راپور کې یو شمېر مرکز شویو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې ډېری هلته د ښو او ثابتو موټرو د خوښولو او پیرلو لپاره هم ځي.
تاسې زموږ کله ازادۍ راډیو نه اورئ. د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په بېلابېلو برخو کې له ګڼو ستونزو شکایت کوي. دوی د څښاک پاکو اوبو یا د سیمې ته د غځېدلې سړک جوړېدل، د روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیزول له خپلو مهمو اړتیاوو بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خوست د قلندر د لرې او غریزې سیمې اوسیدونکي وایي چې په ډېرو برخو کې د ژوند هغه لومړنیو اړتیاوو ته هم لاسرسی نه لري. دوی تر ټولو مهمه د څښاک اوبو ستونزه یادوي او زیاتوي په څارویو له لاندو خوړونو او یالو په غرونو کې خپلو آبادو کورونو ته اوبه راپورته کوي. یو تن قومي مخور حاجي ګل احمد مشال راډیو ته وویل
د دې موږ د اوبو د چکلو ستونزه دغه ده. یو نیم سړی اقتصاد کې لښ وي، هغه د ځون دپوره شخصي برمه جوړه کړي، یو ټول خو اقتصاد برابر نه ده. هغه د خوال نه خجوي، دوی دا اوبه د دغه اوبو نه استفاده کوي. او بیا که موږ ته محسوسات دولت دا اوبه موږ ته د یوه د خدمت کې د یوه د پایپ د لیارې لکه اوس دغه ساحه چینه لري، د دې چینې نه د یو د پایپ د لیارې موږ ته دا خدمت کېږي چې د اوبه موږ ته یوې ذخیرې ته لوړې شي، د ذخیرې نه بیا کلي ته تقسیم کړو.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي د سیمې روغتیایي کلینیکي هم ځانګړې ودانۍ نه لري. دوی همدارنګه په کلینیک کې د دوا درملو او روغتیایي کارکوونکو د کمښت ستونزه هم یاده کړه. یو بل ځایي اوسیدونکی ادا خان وایي
میکا کلینیک اوسه پر سیخ په حال نه دی، په کورو کې مې بس کلینیک کله یوه کور ته بدل کړو، کله بل کور ته بدل کړو، او نه صحیح رسده ډاکټرون کړای شي، نه ډاکټر داسې ډاکټر شته چې میکا کلینیک جوړ شي. ځمه ورته وقف کړای دی، نو واشه میک بلک په سلخت کې شو، د خلک بلک په سلخت کې شي.
د خوست د قلندر د غریزي سیمې اوسیدونکو وړاندې ویل دوی د غرونو په ډډو کې ډېرې لږې کرنیزې ځمکې لري، خو هغه هم د سیلابونو او خوړونو خوندي نه دي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې ځمکو لپاره استنادي او محافظتي دیوالونه جوړ کړي. یو بل ځایي اوسیدونکي بیت الله باوري وویل
که دلته استنادي دیوالونه جوړ شي لیکن خوړ غوړې ته موږ ډېر هم ځکه لرو، هغه به ډېر ته جوړه شي تکیه به شي. که جوړ نه شي چې څومره وړې دا خو تی وړې د نورې وړې یو دو چنده وړې دو در در پټی شته چې دوه جربه درې جربه یو پټای دی، هغه دیوالو مخ نشته خوړ وړې در ټوله.
بل لوري ته د سکتوري ادارو مسؤلین چې خلکو لپاره د ژوند په بېلابېلو برخو کې د اسانتیاو د برابرولو مسؤلیت لري وایي دوی ته هغه سیمې لومړیتوب لري چې پخوا پکې زیات کارونه نه دي شوي. د اوبو د تنظیم د برخې عامر محمد حکیم وویل
اساسی هدف لدغه پروژو څخه دغه دی چې یو خو او خلکو ته کار وشي چې په تیر کې کار نه دی ورته شوی، یعنی پار د پار له هر لحاظه له پرمختګ څخه پاتې شوی دی. او بله خبره دا وي چې چیرته چې سطحي اوبه شتون ولري، یعنی سطحي اوبه په ډېره پیمانه سره وي، د اوبو د ذخیره کولو امکان زیات وي. د زرزمینیو به تخویل لپاره موږ دغه چک ډیم انتخابو.
یاد دیوی د خوست قلندر غریزه ولسوالی هم د دې ولایت له هغو سیمو ده چې په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کورونه نه دي شوي، او خلک یې د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د قلندر اوسیدونکو په بیا له اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو څخه په یاده سیمه کې دوی لپاره د څښاک پاکو اوبو، روغتیا، پوهنې او د ځنګلونو د بیا